اورنگزیب خان دا ټول را سره وډیر مننه.
په پیښور کې د ماښام 15 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري ګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسد او
په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سخت ټکو کې غندلی. برتانی د افغانستان هلمند ولایت تخپل سرتيري لګلی او د بخښنې نړیوال سازمان وای په شام کې په تیرو درو میاشتو کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړي وژل شوی دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان پیپلز ګوند د هیواد د مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیاراتو ورکول او دوی د کار د مودي غزولو ګام په کلکو ټکو غندل او د پرسین صوبا يرغل ګرځول دي. پرون ماخام د دې ګوند یو مشر او د سین صوبې د خزانه په خوانه د سین د خزانه وزیر مراد علي شاه په کراچۍ کې به خبري غونډه ته وویل چې د کورنۍ چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده.
چودھری نثار نے خاص طور پہ جو اس دن پریس کانفرنس کی تھی
چودھری نثار چپا خصوصی توگا کما خبری غنڈا کڑے وا ہغه د دڑو کو نڈا کوا ہغه میڈیا تے آواز داسی خبری کولے شی چرتا چی ہغه تے معلومہ وی چی جواب ور کول والا سوک نشتا زما پ خیال وفاقی حکومت یو غیر آئینی کار کڑے قوم بے جواب ضرور ور کو
د پیپلز ګوند لخوا د غبرګون تر هغه ورسته راغلي کله چې پروند د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په کراچۍ کې رینجرز واکونو ته د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون له لارې به لس شرطه په ځانګړو اختیاراتو ورکولو د دوی کاری موده د 200 میاشتو لپاره غځولې ده. تر دې وړاندې د سند صوبایي حکومت د اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد له لارې د رینجرز په واک کې کمی راوستي وو. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتی وضعیت تخه کېدو ډاډ ورکوي. ته دغه وزارت مسیال ویان محمد رادمنشنن ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال د هلمند په بلابل ولسوالیو کې عملیات روان دي. خاغلی رادمنش د سنگین ولسوالۍ د سکوت احتمال هم رد کړ او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د هلمند ولایتي شورا ویلي وو چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخ دي. برتانی په داس حال کې د افغانستان جنوبی ولایت هلمند تخپل سرتيري لیګلې دي چې د راپورونو لمخې د سنگینو لسوالي زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برتانی ویلي چې کمشمیره پوزیاني په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړی دي. لندن خبریدونکو ټایمز رسپانه لیکي چې د برتانی د ځانګړي هوایي ځواک دیش کسیزه ډله او د امریکا شپته کسیزه ځانګړي ځواک د افغان ځواکونو د امرستي او د سنگینو لسوالي د دفاع لپاره هلمند ولایت ته لیګل شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو بیان رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه بهرني ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي. نن په پیښور پریس کلب کې د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکو زده کوونکو د یوې خبري غونډې په وخت خیبر پختونخوا گورنر نه غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارې او پوهنتون جوړولو اعلان زر تر زره عملي کړي. دغه زده کوونکو اول حکومت په فاټا کې د تعلیمي ادارو د جوړولو اعلان خو کړي ولی تر اوسه یې نه دغه ادارې جوړې کړې دي او نه د عملي اعلان شوی دی. د کورم یو زده کوونکی شوکت عزیز وایي
نمو گورنر صاحب نے دا مطلبہ کو سیرا تا د دی کس مسئلہ دی سیرا د کیو اسلامی کالج برانچ کو کلم جنسی کی جوړ شي یا پو وزیرستان کی جوړ شي دا خود علم دی امن خبر دی سر بو امن رسیدی سر بو خوشالی رزی نو نپی گو سدا او گورنر صاحب دی اپوزیشن ولی کی
د فاټاز د کون کې وای په پیښور کې د تعلیم حاصلولو وروسته بیا حاصل ناست وي او باید په سیمه کې تعلیمي ادارې جوړ شي او د دوی برتیانې پکې وشي. نن په پیښور قیوم سټیډیم کې د قبایلی سیمو د لوبو میله پیل شو او د گورنر فاټا سپورتس فیسټیوال په نوم د لوبو د میله کې به د دیرشو لوبو د سیالیو ترڅنګ کلتوري او ادبي هلې ځلې هم ترسره کیږي. دا میله به د 1 دسمبر پورې روانه وي. د لوبو په دغو سیالیو کې به د فاټا 1750 لوبغاړي هم برخه اخلي. په افغانستان کې روسي او افغان چارواکو د شپږ سو ټنو زیات افیوم نیولې دي. د روس ته نشي توکو د کنټرول د مرکزی ادارې مشر ویکټر ایوانوف وای دغه افیوم یې په روانه میاشت کې شمالي خار دوشي کې نیولې. ویکټر ایوانوف په ماسکو کې پرون په یو خبري غونډه کې وویل دغه افیوم په یو ټرک کې خودل شي وو چې د افغانستان ترکی ته اتللو. تمدانن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینی انکارې ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. د دغه دوه ورځني سفر په اړه د کریملین ویان دیمتری پیسکوف وویل چې د سوداګرۍ، ساينس او ټیکنالوژي په برخو کې د همکارۍ موضوع په ایجنډا کې شامل ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بخنې نړیوال سازمان وای په شام کې د روس په هوایی بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسی بغړو خپل ژوند له لاسه ورکړي او محدود شمیر وسلوال هم وژل شو دي. دا راپور په برتانیا کې میشتي د بشري حقوقو د ډلې نن خپور کړي او د ستمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د شام په همس، ادلیب او حلب خارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخنې نړیوال سازمان وای روسي الوتکو خای په کسته د استوګنې سیمې او روغتیایی مرکزونه اوښتې وی. روس بلخوا بیا ټینګار کوي چې اسلامي دولت وسواله ډلې په نخښه کړې ده. په روان 2015 کال کې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 1,00,000 اوښتی دی. بلخوا په دې لاره کې 3,600 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او یا ورک شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د نړیوالو کډوالو سازمان لخوا پرون په یو ګډ بیان کې ویل شوي چې په دغو کډوالو کې 50% شامیان، 40% افغانان او 0% عراقیان دي. د 1,05,000 کډوالو نه څه باندې 8,16,000 په یونان کې د مندر لاره اروپا ته رسیدلې دي. او بل خبردار چې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د شام په ادلیب خار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلې وای د شام خوره به د روس ته امپریالیستي اهدافو یو برخه جوړه نشي. او اوس هم د کرنسي او بای او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 160 روپۍ 40 پیسې خستل کیږي او 160 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 115 روپۍ او 115 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 80 پیسې او 90 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 25 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 15 پیسې او 1 روپۍ 45 پیسې او 204 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 10 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د سین صوبی حکومت د هغه هواد د مرکزی حکومت هغه پریکړه غندلې چې پترس کې په دغه صوبه کې د رینجر ځواک اختیارات غځول شوی دي. د قانون چارو په هوای لا تلسم آئینی ترمیم وروسته هم د وی صوبې د امنیت پاړه مرکزی حکومت پریکړه کول شي. پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د پخوانی سینیئر وزیر بشیر بلور دریم تلین ولمانځل شو. د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک وایي پاکستان خپلې پالیسۍ باید بدلې او د افغانستان د روغې جوړې پروسې سره ریښتینې همکاري وکړي. او د پاکستان حکومت ویلي چې له جنوبي وزیرستانه بې کورکل شوو خلکو ته یې مالی مرستې ورکول بیا پیل کړي دي. یو شمیر نور رپورٹونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسې. خدا هم ولنې رپورٹ. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سین صوبه کې د رینجر ځواک د اختیاراتو پر غځولو او دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي سخت نیوکه کړې دي. د سین صوبایي حکومت د رینجر ځواکونو واک محدود کړی، خو پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه ځواک اختیارات پراخه کړل. د پیپلز متحده قومي مومنټ ګوندونو پر دغه ځواکونو نیوکه کړي چې له خپلو واکونو څخه د سیاسي ګټو لپاره کار اخلي، خو مرکزی حکومت وایي چې په کراچۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره د دې ځواک پراخه عملیات ضروری دي. له کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ ورو.
په کراچۍ کې د نیم پوځي ځواک رینجرز مو د غزولو او واک ورکولو په معاملہ د پیپلز ګوند صوبایي حکومت او د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ترمنځ حالات د کړکېچ سره مخ دي. صوبایي حکومت تور لګوي چې مرکزی حکومت د پاکستان د قانون او آئین نه سرغړونه کړي، ولی مرکزی حکومت وایي چې دوی هیڅ یو کار د آئین پر ضد نه دی کړی. د مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې د رینجرز ځواک به له شرط زیاتولو او موده د دوه میاشتو لپاره غزول قانوني دی او کنه. په دې اړه د قانوني چارو کارپوه نور عالم خان مشال ریډیو ته ویل چې د اتلسم ترمیم رستو صوبې ته اختیار ورکړی شوی، ولی د امنیت معاملې اوس هم د مرکز سره ده.
دا خو چې کله دا یو ملټری کورټ والا فیصله رااله کنه، د هغه مطابق دا دی چې کله هم چې یو پارلیمنت یا یو یو چا ته اختیار ورکړي یا آئین چا ته اختیار ورکړي، نو په هغه کې چې دی چیلنج کول دی شي، خو فیصله به د وفاق په حق کې راځي. پروینشل ګورنمنت تین امندمنټ نه پس چې دی صوبې سره اختیار راغلی دی، خو د سیکورټي کې کمی هغه دی اصل کې دی د مرکز.
د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ اختلاف د ملک او په خصوصي توګه د کراچۍ حالات کوم اړخ ته بیايي. په دې اړه خبريال علي رقم وايي چې په صوبه کې د پیپلز ګوند غبرګون که هر سوي، ولی د خار اوسیدونکو او موجوده حالات د مرکزی حکومت د فیصلې مرسته کوي.
کراچۍ کې چې په تیرو 30 کالو کې ډېر زیات امن او امان حالات خراب وو، نو په هغه کې د پیپلز پارټي او د هغه چې د اتحادیه د کیم دا وو د افت چې کوم رویه او مخ په نیګوسیشن او د هغه کې د نو خار کې بهیده ته د پښتنو زیاته وو. 2013 کې کوم کال کوم چې کراچۍ په دا کې ټول نو وایلنس کال لیکنه د هر طرف ته هر قسم نو وایلنس سپاره نو پیپلز پارټي ابو وی چې کوم فضا دا او خلکو چې کوم پرسپشن دی پولیس ډیپارټمنټ چې کوم پرسپشن نه غلا کې د ریجس په فیور کې دی.
بل لخت د مرکزی حکومت د فیصلې پر ضد عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند سېنات غونډې نه د احتجاج په توګه بهر وتلی او ویل دي چې مرکز د صوبایي معاملاتو کې د لاسوهنې نه ډډو کې. د ذکر دا چې مرکزی حکومت د سند صوبایي حکومت لاړه خلې غلې شوی هغه حکم نامه را کړی، په کوم کې چې د رینجرز واک د شرطونو سره زیاتولو حکم شوی وو، او د کورونو چارو مرکزی وزارت دغه موده به له سره شرطه د دو میاشتو لپاره غزولی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په سېنات کې دغه ایوان جنو غړو د هغه وال حکومت غوښتي چې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې اصلاحات وکړي، تر څو د دې په خبره د جنو اشخاصو یا ډلو لخوا دغه قانون د ناسم استعمال مخه ونیول شي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورت را کوي.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سېنیټر فرحت الله بابر وی چې د لړکی بعد وی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي، او په دې کې بعد ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علماي کونسل په اعتماد کې اخلي او ورسره به سلا او مشوره کولای شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي. د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سېنات کې دوی د بل مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا سی ډیر واقعیات سی جی پاکستان کی چی پچا باندھی د بلاسفیمی توہین مذہب او توہین رسالت الزام الگی نو اغی بے پتو لگی رستو چی دا چا ذاتی دشمنی وا او اغا چی کم مظلوم بندہ وو دا اغا اغا جائیداد باندھی قبضے کول غوستل یا سنور ذاتی کشمکش دای خپل کې وو. نو موږ دا ویل چې دا بلاسفیمی دا قانون چې کوم دی د ډیر غلط استعمال کیږي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه دی عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوښتن نو هغه وی
سر هم دغه دی دا څنګه چې د یو کس خلاف پکې کوم او یرا هغه ته پکې یو دپه پیدا کوم چې یرا دا پکې پنځه کړي چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي. دا څنګه د پکار البته کو دا غې په وجه باندې چې ټول ته خیر ملایږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم ټول ته خیر ملاویږي. نو خیر د کوپاره کې خلک یو تصحیح وکړي او هغه کې زاپو وکړي په یو دفعه کې نو هیڅ مثلا نه دا خو متفقه
د سینر غونډې دوران فرحت الله بابر زیاته کړه باید د پاکستان په سکیورټي ادارو کې دي د آئین او بشري حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هویتا هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شن
پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د پخوانی سینیئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین په منځغونډه کې د عوامي نشتلګون مشران وویل چې د پاکستان پالیسی جوړونکي د سیمې د امنیت لپاره په خپلو پالیسیو لسره غور وکړي او د دوی د ګوند قربانیو ته په درنه سترګه وګوري. د مشرانو زیاته کړه چې تر اوسه پورې نه خو د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت او نه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د بشیر بلور یاد تازه کړي. بلور درې کاله د مخه په پیښور کې د پاکستانی طالبانو په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. له پیښور د غلام غوث رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل په کار د پاکستان او افغانستان په ګډه د ترګری او سختدریزي په ضد رښتینی کردار ولوبوي. او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر اپراسیاب خان وویل چې د ترګری ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسی سمه وه او نن د ترګری ضد قومي تګلاري په شکل کې د خبره منل شوې ده چې د ترګری ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی.
اوس وایي چې د دهشتګردۍ خلاف جنگ زمون جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو په دهشتګردۍ شته دهشتګرد ټول پاتې نو تاسو د خلکو وخت وی چې دا جنگ زمون جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزرو شو ټولې پارټي دې ځای ترالې. نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان په دې پالیسۍ دا څه وره کی چې باغې کې
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابا کویل کچيري حکومت د قومي تګلارې په لړ کې سنجیده وي نو نن به په سرکاري توګه د بشیر بلور قرباني تسلیم کړي وي. دا یادونه ورده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او مخکخ بشیر احمد بلور په 2012 کې د دسمبر په 28 نیټه په پیښور کې د تحریک طالبان پاکستان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جګړو پوځي عملیاتو لپاره له جنوبي وزیرستان به کورکل شو مسعود قبایلو لپاره د نقدو پیسو د مرستو اعلان شوه. د قبایلی سیمو کې له قدرتۍ ناورین سره د مبارزې اداره وایي چې د سلور زره په شاوخوا کې هغه کورنۍ ته پیسې ورکولې بیرته بحال کړي چې له سمو دی راځي د غمرستې پر دوی بند کړل شوی وي. حکومت هرې کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکوي چې د سیمې کډوالو پرې په مختلفو وختو کې د ځنډ له وجې نیوکې او شکایتونه کړي دي. سلاب مسعود رپورټ لري.
پدسویلی وزیرستان کښې د قبایلو د قدرتی افتونو نه د ژغورنې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود ویلی دی چې د مسعود قبایلانو هغه 4,166 کورنۍ چې کومې د بې کوره کېدو نه د ورستې خپلې سیمې خپلو کورونو ته بیرته تللې دي خو د حکومت د لورې نه د هر کورنۍ د پاره منظورې 25,000 کلدار ورکړی شوی نه دی. اوس حکومت دغو کورنو د پاره 10,63,50,000 کلدارې منظورې کړې دي. سید عمر مسعود ویایي
2010 نه وخلا د 2013 پورا چې کیم د میز مسجد متاثرین وفات شوي دي سره روغه تحصیل ته او سروکي تحصیل ته دا تقریبا ټول خاندانونه وي 11,924 نو په 11,924 خاندانونه شوی 4146 رجسٹر خاندانی نا خط للی وی چاوے خلق تا مخی میش اے ٹی ایم کارڈ یعنی دا 25000 روپے ہم نوے ور کریے 4146 خاندانی نا تا چکی میں پیسے ملاوی جی دا 25000 اوپر خاندان ملاوی جی خدا ٹوٹلی 10 کروڑ 36 لاکھ 50000 روپے جوڑی
ہر کورا نئی تبا دے پن زویر ذرا کلدار ہو اے ٹی ایم کارڈ ڈونا چرتا ور وشل شی سید عمر مسعود ورشائی
4146 یقین رجسٹر خاندانی نے وفات شوی دی آغو میں 28 تاریخ نا پٹانگ پی اے کمپاؤنڈ سے آدھے راشن جی شکیم نے چی رہتا متاثرین تراشن میں لائی جی پک جی شوی 28 تاریخ نا دا پروگرام شروع کی جی
پدا مکیبہ کا بالیون دے زان سارا کم اسناد یا کم ثبوتونا راوڑی دا ہاں دے ایجنسی افسر نا وار وائے
چی دیکھ دے کلر دینی دیکھ دے دے خپل جن سارا شناختی کارڈ ہرو گی شناختی کارڈ سارا دیکھ دے تعمیر یا سکینہ پارچہ ور کری ہوا چی دیکھ لہا واپاس لن میرا شن سکینہ پارچہ میر ورتا ہے بی آر ایف نو آگا سکینہ پارچہ ہوا دے جن سارا رو گی
دا غا کل دارے با دے روان میاش تے او دے نوی کال اولی نئی میاش تے پا کم کم تاریخونو او دے کم سیمے کا بالیون تا ور کولی شی سید عمر مسعود زیاتوی
اول تاریخ یکیم 28 29 30 31 دا تلور دے دے سارا رو گا یعنی دے لدہ سب دیویزن دے پورا دی او یکم دو تین اور چار دا تاریخ نا چیکیم دی دا دے سرگی کی سب دیویزن دے پورا دی 5 6 7 8 9 10 دا سپیز دے دے گیا دے دا غدوے سارے چے پدا چالور دے دے سیکیم پوتے شی دو بیا پدا دے سارا مکس چلا گی
سید عمر مسعود دا ہاں وویل چے دے پشتنخواہ گورنر سردار مہتاب عباسی او دے سیمے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود دے حال و زل ہو او خصوصاً دے گورنر آغا لوز چکومی پا دا غابا ریکش دے سولی وزیرستان دے دورے پا موقع دے کابلیانو سرا کڑای وان دا غا کابلیون دے دغی مالی ملاتر حق دار چشتن وگر زول سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
پا کرمکی شیعہ و سنی مشرانو د خپلو سیمو د امنیت په خاطر امن کمیټې جوړی کړی ده په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې په پاړه چنار کې وې 14 ګڼ شیعه وګړي ووژل یاد دی وی چې په 2008 کال کې د کرم د شیعه و سنی مشرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره یوه لوزنامه لاسلیک شوې وه او چارواکي وایي چې دغه تړون تر مخه باید خلک د خپلو سیمو امنیت ټینګ وساتي طارق اورکزی نور حال لري
د برا کورمی مرستیال پروتیکل ایجنټ نیک محمد مشال رډیو توای د دغه جرګو مقصد دا دی چې د علاقې په کچه جوړې شوې د امن کمیټیانو چې کم کردار دی هغه فعال او زیات کړي د زیاتوي چې ولس د خپل سیمو کې امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې لا انتظامی سره دی مرسته وکړي په کورما کې د مری امن لوزنامې له مخې دا ضروري دی چې د هر علاقې په کچه یو داسې کمیټي وي چې هغه د سیمې امن برقرار وساتي په سیمه کې د شخړو مخه نیستو لپاره شې سنی مشرانو ترمن د مری امن لوزنامه په 2008 کال کې لاسلیک شوې ده ملک سید عباس شمکنی په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو توای تر هغه غواړي چې په سیمه کې یو ځل بیا هغه شان صورتحال پیدا کړي کوم چې په 2008 کال کې فرقایي شخړې د شروع کې دورسته پیدا شوې وو پکورما کې د فرقایي شخړو له امله ځایي خلکو ته سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې دي په پاړه چنار کې د دې میاشت په 14 منټې بامې 14 شوې چې په هغه کې ځایي تنظیم د انجمن حسینیه او سرکاري ریکارډ تر مخه 24 عام وګړي مړه او 500 زیات زخمیان شوي دي انجمن حسینیه په نامه د شیاګانو د ځایي تنظیم مشر ملک سراج علي مشال لډیو ته وایي ټول مل د ترهګرۍ ښکار دی او زیاتوي چې د دې مخه نیستو لپاره موږ حکومت سره هر قسمه مرسته کولو ته تیار یو واضح دی چې په تیرو درو کالو کې دا سلورمه خونړې پیښه ده چې په باڼه چنار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا رسولې ده د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پرله پسې دوه بامې چودنې شوې وې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو د بامې چودنې بله غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو د فروری میاشت په 2012 کال کې د ځانمرګي بدله لامل درې څلوېخ عام وګړي مړه شوي وو. لشکر جنگ وی العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې دغه په خپړای په خپل سر اخستې ده. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان له قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو نن په پیښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له گورنر وغوښتل چې په فاټا کې د کالجونو او پوهنتونونو جوړولو کړي اعلانونه زر تر زر عملي کړي. د زده کوونکو همداراز له حکومت د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانانو ته د سرکاري نوکریو ورکولو غوښتنه هم وکړه. له پیښور خالد خان رپورټ لري.
دا فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن د سیوري لاندې د یو خبري غونډې په مهال شوکت عزیز وویل چې د پښتونخوا گورنر خو قبایلی سیمو لپاره دا یو پوهنتون اعلان کړی دی، ولی تر اوسه پورې نه خو د دې لپاره ودانیشته او نه د وایس چانسلر او پروفیسرانو برتی شوې ده. هغه زیاته کړه د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان دا کوم ایجنسی لپاره د کیمپس اعلان کړی دی، خو دا بده مرغه د پښتونخوا گورنر اجازه نور کوي.
نو گورنر صاحب نه دا مطلبه کو سره تا ته دي کیسه مسله دي سره د کيو اسلامي کالج برانچ په کوم جنسي کې جوړ شي یا په وزیرستان کې جوړ شي، دا خو دي علم دي امن خبره دي سره به امن رسیدي سره به خوشاله رزي.
دا کوم جنسي سره تعلق لرون کې یو بل د کون کې حلیم اورغزه چې دا په خبر په هنتون نه ایم سي کړی دا وای پکار دا چې حکومت دا فاټا تعلیم یافته ځوانانو او جنکو ته سرکاري نوکرې یا نور وظایف اعلان
ګورا څومره د فاټا سټوډنټس 2008 2009 2011 کې فارغ شوی دي، ماستر ډیگران یې خسته دي، کوم څومره کم ریشو کې په فاټا کې ایجوکیشن دي تعلیم څومره کم ریشو کې دي، هغه په باوجود کوم 10% 5% ایجوکیټډ خلک دي هغه پاسپورتونه جوړوي او بار دي جاب لپاره.
دغه شان عزیزه چې د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن نائب صدر هم ده وایي چې د هلکانو د تعلیم سره سره په قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره عملی ګامونه پکار دي.
نو پکار ده چې الته چې سومره ایجوکیشن فیسیلیټیز دي دا دی ولا پروواید کوي، او بل فیمل چې کم ایجوکیشن حاصل کړي په کورونو د نه کینی، بلکې چې کم فاټا ایریاز دي هغه کې د مخ کې دوی لاړی شي. خو مین خبره بیا هم درازي چې دوی ته کا فیسیلیټیز پروواید شي، نو دوی چې دا کم ایجوکیشن حاصل کړي دي دا هم نورو ته ورورسه.
دا کبایي سیمو سره تعلق لرونکي د غزده کوونکو د پیښور کيم سټیډیم کې دا فاټا فیسټیوال په نوم په یو دستوره نیوکه کړي او وی وایل پکار دا چې د غلوبه د ایجنسی د نننه شوی چې زیات تر لوبغاړو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوښ ویدن په پیښور کې د پیښور په کيوم سټیډیم کې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره د سپورتي لوبو یو میلا یا فیسټیوال پرانستل شو. په دغه اړه معلومات اخلو د پیښور نه سره خپل خبريال غلام غوث ته ټلیفون پلی کړی. غلام غوث تل مشي او معلومات کرا تر کې چې دغه لوبي غني نن سو وخت پیل شوی او نور په دغه اړه معلومات لري چې تر کله پورې به د لوبي وي، کمه کمه لوبي دي پکې، څومره ځوانان پکې برخه اخلي، ک بلند معلومات را سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
دې بچا سره د لوبي پرانیست د کم نه نن د ماستخین نه پس وسو او د دې د پیل په دستوري کې کم نه نه د پاکستان د پوهه لکل جنرال راین شریف او هم غوډون کلو او گورنر د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی چې کم نه په دې کې غوډون کلو او په دې کې چې کم لوبغاړي برخه اخلي، نو څو د ولستونه زیات لوبغاړي د قبایلی سیمو په دې کې برخه اخلي او د دې شونه زیاتې چې کم نه غړي لوبي دي په هغه مختلف لوبو کې چې شمیرې د دې څو پورې ده د لوبو نو په دې کې په بیلابیل لوبو کې د لوبغاړي د اخلي برخه اخلي او د دې نه علاوه چې کم نه په دې کې ځینې کلتوري او ادبي هلې ځلې چې کم نه نو مشاعره به هم په دې کې راکېږي تر سره کېږي. د دیرشم تاریخ پورې به دا لوبي چې کم نه دوام لري او نه یوازې په قیم لوبغاړي کې بلکې دا لوبي به په خبري جنګي کې کم جمهور سپورت کمپلیکس کې تاریخ کې بوم داږي د برخې تر سره کیږي. ځینې په اړه باندې کرکټ سټیډیم کې دغه شان کې د خیبر میډیکل کالج چې کم دغه ګراوند دی پاږي کې بوم تر سره کیږي او نن چې کله د دغه لوګو دغه وسولا پرانیستا وسولا نو پاږي کې بیا د پاکستان پوز شبلخن راځي شریف چې کم نه دغه غونډه تر هغه وکړه وینا وکړه او هغه دا اعلان وکړو چې په شمالي وزیرستان کې چې کم نه د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د سپورت کمپلیکس یې ځکه جوړی او په خیبر یې ځکه چې به یو د کرکټ گراوند جوړوي. نوموړي هم دا راز وویل چې د زربیاض عملیات چې کوم دي هغه په کانادا سره روان دي او د ترهګرۍ په مقابله کې د هغې یو سړی چې کوم دي هغه لوړې دي او تر ډېر حده چې کوم دي نو هغه راغلی دی امن راغلی دی. همداراز خیبر پختونخوا گورنر چې کوم دی مهتاب اباسي هم دی دستوري ته وینا وکړله او هغه هم دا وویل چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي چې کوم خلک دي د هغې د واپسۍ لړۍ په تېزۍ سره روانه ده. اوس دوی غواړي چې په قبایلي سیمو کې چې کوم دي نو اقتصادي هلو ځلو بحالولو ته هم خپل پام واړوي.
صحیح شو. ډېره مننه. په دغه موضوع به اوریدونکو په زموږ په سهارنیو خپرونو کې نور معلومات هم ترلاسه کوي او د خپرونې نیمایي ته راورسېدو په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکي دي. له فرخندې اسده لنډ خبرونه اورو.
په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سخت ټکو غندلی او دای پر سین صوبه يرغل بللې دي. د سین حکومت وایي د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت تخکیدو ډاډ ورکوي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د هلمند په بیرابیر ولسوالیو کې عملیات روان دي. برطانیې په داسې حال کې د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته خپل سرتیري لیږلي چې د راپورونو مخې د سنگین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برطانیې ویلي چې کم شمېر پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړی دي. نن په پېښور پریس کلب کې د کورم ایجنسۍ سره تعلق لرونکو زده کوونکو د یوې خبري غونډې په وخت د خیبر پښتونخوا گورنر ناغوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارې او پوهنتون جوړولو اعلان زر تر زره عملي کړي. نن په پېښور کیوم سټېډیم کې د گورنر سپورټس فیسټیوال په نوم د لوبو میله پیل شوې ده چې پکې به قبایلي ځوانان په سپورټي کلتوري او ادبی هلو زلو کې برخه اخلي. په افغانستان کې روسی او افغان چارواکو د شپږو سوټنو زیات افیوم نیولې دي. روسی چارواکي وایي دغه افیوم په یو ټرک کې خودل شي وو چې د افغانستان ترکی ته راتللو. تمدا نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینه انکارې ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روس ته ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په تیرو دریو میاشتو کې په هوایی بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسی وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړ او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د شام په ادلیب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلې او وایي د شام خوره به د روس ته امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نشي. او په روان 2015 کال کې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې تلتونکو کډوالو شمیر تر 300,000 اوښتی دی.
لن خبرونه مول فرخندې صد اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راته وروي.
نن له پېښور نه خبرېدونکو مشرک ورځپاڼ خپلې ادارې کې وایي چې په قبایلي سیمو کې د یو غیر سرکاري تنظیم اخوت لخوا بې له سوده د قرضو ورکول یو ښه فیصله ده او د دې بغټه ګټه دا ورسي چې بې له سوده د قرضو به یو مثالي نظام عارفي شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا گورنر له پکارو چې هغه په دې موقع په سرکاري کچ د قبایلي ځوانانو لپاره بې له سوده د قرضو اعلان کړی وي ځکه چې یو غیر سرکاري تنظیم دا کار کولی شي. نو د یو ریاست حکومت لپاره دا ګران نه ده چې هغه د خپلې یوې شاته پاتې او د تر هغه ریزه په لسیمې لپاره د روزګار موقع پیدا کړي. بل پلو ایکسپرس ورس پڼ خپلې دریې کې د تر هغه ری پر ضد د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د پاکستان په شاملې دولیک کړی دی او وایي چې د سعودي عرب لخوا د منطقې د سلامتۍ لپاره جوړ شوی د 34 اسلامي ملکونو په پوځي اتحاد کې د پاکستان په شاملېدو تر اوسه د حکومت لخوا واضح بیان مخې ته نه دی راغلی. او دا خبره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سینټ غونډې دوران هم کړی ده چې حکومت د دې اتحاد په حق لا واضح نه دی او د تفصیلاتو جاج اخلي. ادارې وړاندې لیکي په موجوده صورتحال کې به پاکستان له خپل کورني معاملات په نظر کې ساتل پکار وي او دا ادراک بور لپکار وی چې د دې اتحاد نه باورتا سمره ګټه او تاوان ورسی ځکه چې د منطقې سنگین صورتحال او مشرق وسطا کې د داعش له هلو زلو د مغرب په شمول ټوله اسلامي نړۍ پریشان ده. ادریا اخري کې لیکي هله چې پاکستان به د ترهګری عالمی صورتحال په نظر کې وساتي او د وینو په دې سمندر کې د قدم کې خودون وړاندې به لولس او پارلیمان سره سلا وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ اوس باندې لیکي په دې ورستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وجل کېدل خي چې په هغه هیواد کې جګړو زور اخیسته دي. بل خو د رایټرز خبري جان سی ولیکنه وایي چې په شام کې لږ تر لږه 3000 ایرانی پوځیان د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي چې په کې تر دې دمه 4 تنه لوړپوړي ایرانی پوځي افسران وجل شوي هم دي. تفصیل منور شاورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلی چې د ګل پوراز افغانستان کې د وسلوالو لخوا د شپږو امریکایي اهلکارو د وجلو پیښه څرګندوي چې په دغه هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د دې پیښې سره د امریکایي صدر باراک اوباما هغه پلان هم د خطر سره مخ دی چې په کې د دې هیواد د امنیت زیاتره ذمہواری په افغان ځواکونو اچول شوې ده. ورځپاڼې لیکي د پیخه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې افغان حکومت یوې خواته د وسلوالو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو او لویو بریدونو مخنیوی کوي او له بلې خوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ مخه د نیولو هڅه کوي. د امریکایي ځواکونو د وجنې د پیخه د دې خبرې یادونه هم کوي چې کسه هم د افغانستان نه زیاتره امریکایي ځواکونه وتلي خو دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې صدر باراک اوباما به د تیر په څیر یو وار بیا د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو په سلسله کې مناسب بدلون وکړي ځکه چې افغان ځواکونه د یو شمیر امنیتي ننګونو سره مخ دي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې راپورته کېدلو د دې هیواد امنیتي ستونزه لا نوره پیچلې کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو لیکنه کې وایي چې د 13 اکتوبر میاشت کې په شام کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو جرنیل حسین حمیدانی وجل کېدو سره دا خبره قوی شوه چې په شام کې د ایران پوځي مداخلت تر کومه هده پورې ده. د نوموړي د وجل کېدو خبر د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله خامنئی لخوا مخې ته راغله چې بیا ځنې ایرانی رسنیو هم خبر کړو. رویټرز د سیړونکو په حواله لیکي چې په شام کې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره د ایران خواوشه 3000 عسكر موجود دي. دا راز د 13 اکتوبر په میاشت کې په شام کې د سلورو اعلی چارواکو په شمول لږ تر لږه 100 ایرانی پوځیان وجل شوې دي. په شام کې د ایرانی ځواکونو د موجودګۍ خبرونه په اول وار په 2012 کال کې مخته راتلل شروع شوې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ترکیه د سوریه پر ادلب خار د روسیې هوایی بریدونه غندلې دي. ترکیه ادا کوي چې دغه بریدونه د سوریه د رژیم پر منځلارو مخالفینو شوې دي چې ډیر کسان پکې وژل شوې دي. روسیا تر دې دمه په دغه اړه چپه خوله پاتې شوې او دا یې نه دي منلي چې دغه بریدونه گنه روسی قواو کړی دي. تفصیل فریب ظاهر اور.
د ترکیه صدر اعظم احمد اوغلو د سوریه په ادلب شهر کې د شنبې د ورځې هغه بریدونه غندلې چې ګمان کېږي د روسی قواو لخوا بسوي وي. د اوغلو وایي سوریه د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نسی ګرځېدلې. د دسمبر پر 6 نیټه په ادلب شهر کې چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د منځلارو مخالفینو په لاس کې دی بریدونه وسوه او ډېرې کسان پکې ووژل شو. دغه برید پر ګڼګونه مارکیټ سوی چې څو حکومتي ودانۍ او استوګنی اپارتمانونه هم پکې ویجاړ شو. د اوغلو دغه بریدونه په توندو الفاظو غندلې دي.
روسو حکومتلرنی 20 اړلګ سواب ساعتلرنده
د وی موږ د اټلیپ پر شار د روسیې د هوایي ځواکونو لخوا د دسمبر د 6 نیټه بریدونه په کلاکه غندو. په دې پیښه کې څو حکومتي ودانۍ او هم څو استوګنیز بلاکونه په نشه شوې دي. اپوزيشن ډلې ادعا کوي چې 40 تنه وژل شوي او 15 د شنورې ټپيان دي. خو د تلفاتو شمیر په حقیقت کې 200 تنو ته رسیدلې دي.
مؤلف یتکلارجه اچکلاند
روسیه تر اوسه دانه د منلی چې دغه حمله د دوی هوایي ځواکونه کړې دي. د دوغلو دغه رازوایی په سوریه کې د روسیې بریدونه تر ډیر د حکومت پر منځلارو مخالفو او ملکی وګړو دي. دی وايي په هغه سیمو کې چې منځلارو مخالفینو واک له لاس ورکړي حالته د اسلامي دولت ډلې پیاوړي سوي دي. ترکیه چې له څو کلونو راهیسې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ګوښه کېدو غوښتنه لري په سیمه کې د روسیې رول ته د شک په سترګه ګوري. د ترکیه صدر اعظم چې د سې شنبې په ورځ د غي واد د واکمن ګوندونو لغړو سره په انقره کې خبرې کولې وویل
روسیا سوویتیک پلاورالر به سوویتیک ادعالردن وازګچره
دوی روسیه باید د پخوانی شوروي اتحاد په څیر د واخ تورونه او نور ملتونو ته د درناوي شودل و دروي.
سوریه توپراکلري
خبره د روسیه د
امپراتورۍ روسیانن امپریال هدفلرنن پارچاسي دیلدیر اولمایجاکتر.
د روسي او ترکیه ترمنځ اړیکې ورسته لا خړپړې سوې چې یو روسي جټ الوتکه د سوریه او ترکیه ترمنځ پوله کې د ترکیه هوایي ځواکونو لخوا نسکور وسوه. ترکیه ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه بیا وایي چې الوتکه د سوریه له حریم څخه نه ده وتلې. په دې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو. روسیه د سپتمبر پر 10 نیټه په سوریه کې هوایي عملیات پیل کړه او هدف یې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې ځپل یاد کړی دی. خو لویدیځ هیوادونه وایي روسیه غواړي چې په سوریه کې د بشار الاسد مخالفین له منځه یوسي او په دې توګه مسکو هڅه کوي د اسد رژیم واکمن پاتې شي.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون سپانی د چین او پاکستان ترمنځ تر د سکرو یا کویلی پروژې پاک لیوا لیکنه خبره کړې ده. لیکنه کې راغلی د 340 میلیون ډالر برابر دغه پروژې لپاره پاکستانی او چینایي بانکونه قرض ورکوي. دا پروژه د چین او پاکستان د اقتصادي رهداري پروژې تر چتر لاندې ترسره کیږي او په 2013 کال کې به کارونه بشپړ شي. د دې مقالې تفصیل ملیه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ګل پورس پاکستان او چین په بیجینګ کې د 340 میلیون ډالرو د تر ماینینګ او ورسره تړلې د پاور پلانټ د یوې پروژې په مالی راضینامه دستخط وکړي. ورځپاڼه لیکي د سین انګرو نومې د کویلې د ماینینګ کمپنۍ ایس ایم سی ایم سی او انګرو پاور جن تر لیمیټډ نومې یوې بلې کمپنۍ په چین کې دغه موافقې لاسلیک کړي. ورځپاڼه په خبره د تر کویلې د دویم بلاک نومې پروژې لپاره د قرضې راټولولو په هکله مذاکرات له هغه وخت راهیسې روان وو کله چې سخ کال د چین ولسمشر ژی جن پینګ پاکستان ته د دورې په وخت په استعلان نامو دستخط وشوې. د مالی معاهدې له مخې یو شمېر ځایي بانکونه به د ماینینګ پروژې لپاره 250 بلیون روپۍ ورکوي. دغه پروژه به ایس ای سی ایم سی سرته رسوي. بلخوا د پروژې سره تړلې پاور پلانټ چې 22 بلیون روپۍ لګښت پرې راځي انګرو پاور جنتر لیمیټډ کمپنی به جوړوي. په ځایي بانکونو کې حبیب بانک لیمیټډ، یونایټډ بانک لیمیټډ، بانک الفلا او فیصل بانک لیمیټډ شامل دي. په بارونو بانکونو کې د چاینا ډیولپمنټ بانک، کنسټرکشن بانک آف چاینا په ګډون انډستریل او کمرشل بانک آف چاینا شامل دي چې د پروژې لپاره قرض ورکوي. ورځپاڼه لیکي دغه پروژکت د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې عملي کیږي. د دغو راضینامو د مسودو منظوري د پاکستان د خزانه وزارت روان کال ورکړی و. د پاکستان حکومت د قرضې د ترلاسه کولو لپاره د 200 میلیون ډالرو ګارنټي ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي تمه ده چې دغه پروژه د 2013 کال پورې مکمل شي. د پروژې په دویم پړاو کې به د کویلې ماین دومره پراخ شي چې 1.6 میلیون ټنه کویله به پیدا کیږي او د 625 میگاواټو پاور پلانټ به هم ورسره شامل کړل شي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکایي مجلې فارن پالیسی په لیکنه کې د افغانستان حالاتو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې له هغه هیواد د نړیوالو ځواکونو وتلو ته اشاره ویل شوې چې دا هغه وخت نه دی چې نړیوال افغانستان ته شا کی. بریوال کاکړ د دې لیکنې تفصیل اوروي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پایل کې لیکلي چې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې یا داعش یو پلو د خپل ترهګرو بریدونو لامل د نړۍ پام ځان ته اړولې دي، خو بل پلو په افغانستان کې د دې ډلې شتون ته پام نه کیږي. مقاله لیکي کچيري امریکا هغه ننګونو ته جدي پام لرنه ونه کړه کوم چې په 2014 کال کې د افغانستان په وړاندې دي، نو دا هیواد شای له سختو ستونزو سره مخامخ سي. د مجلې په لیکنه چې طالبانو په 2015 کال کې افغان ولس، پولیسو او ملي اردو ته دومره مرګ جوړه واړوله چې په شاوخوا 13 یو لسیزه کې یا په یو کال کې بیلګنه لیدل کیږي. مجله لیکي چې طالبانو نور وسلوال پیدا کړي، تر پخوا یې لا اغیزمنې وسلې ترلاسه کړې دي او د جګړې لپاره نوې تګلارې رامنځته کړې دي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلو افغان ځواکونو هم په کلکه د طالبانو په وړاندې مقاومت کړي او هغوی د کندوز په ګډون په یو شمیر نور شهرونو کې بیرته پر شا کړي دي. فارن پالیسی د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې رامنځته کېدو ته په اشاره لیکي چې اوس یوازې طالبان د افغانستان د سولې او قرارۍ په وړاندې خطر نه دي. مجله لیکي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پراخیږي، له طالبانو څخه سخت دریزي د ځان ملګری کوي او له ازبکستان او پاکستان هم وسلوال ځان ته جلبوي. مجله لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو ویش د اسلامي دولت ډلې رامنځته کېده او په تشدد کې ذاتوالي په دې هیواد کې د روغې جوړې خبرو اترو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او پراخ کړي. فارن پالیسی لیکي چې دا اړتیا په داسې وخت کې ده چې له افغانستان سره د امریکا او ناټو اوږدمهالي همکاري ته د شک په سترګو کتنه زیاته سوې ده. مقاله پر مخ لیکي چې افغانان اوس داسې اندېښنه لري چې یو پلو یې په هیواد کې حالات خرابېدونکي دي او بل پلو به یې نړیوال همکاران یوازې پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه د افغانانو د دې احساس ختمولو لپاره امریکا او ناټو باید د وسلوالو په وړاندې افغان ځواکونو ته پوره هوایی ملاتړ ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
امریکایي فارن پالیسی مجلې لیکلي پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات کوي خو د سخت دریځو د پیدا کېدو پر لاملونو یې نه یوازې سترګې پټې کړي بلکې د ریاستي پالیسۍ له وجې په هغه هیواد کې سخت دریځې مفکورې لا پسې پیاوړې کیږي. د دې لیکنې مهمې برخې له بشیر ګواښ څخه اورو.
په پاکستان کې د سخت دریځې په اړه د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان د وسلوالو خلاف ځینې چټک یا تیز ګامونه اخیستي دي چې له کبله یې په 2015 کال کې دغه هیواد کې د ترهګرو بریدونه کم شول او امنیت ښه شوی دی. په مقاله کې راغلی چې کېدای شي پاکستان د جنگ میدان کې وسلوال وژني خو دغه نظریه د ختمولو لپاره ډیر څه نه دی کړی چې وسلوال ډلې قوی کړي. د مجلې په خبره څومره وسلوال چې وژل کیږي هغه عمره په یاد هیواد کې د موزون چاپیریال د شتون لکبله نور را مخته کیږي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې ځینې خونځي ملایان او مطبوعات خلکو ته دا خبره کوي چې اسلام په خطر کې دی او د امریکا ترڅنګ هندوستان د ترهګرۍ د قوی کولو تر شا ولاړ دی. د دې پرځای چې د دې نظریه د خوراونکو خلاف ګامونه واخیستل شي د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځي ملاتړ کوي. سختریز نظریات د پاکستان په قوانینو کې هم ځای لري. د دې هیواد په اساسي قانون یا آئین کې احمدیان غیر مسلم آیات شوی دي. همداراز حکومت او سختریز خلک په اسانۍ د اسلام د سپکاوي د مخنیوي لپاره موجودو قوانینو یا بلس فمیلا په اسانۍ سره په غلط ډول تفسیر او استعمالولای شي. پام دې هلکې د یو ریاست په توګه پاکستان په افغانستان او هندوستان کې پر جګړو اخته حقانی نتورک یا شبکې جیش محمد او لشکری طیبه ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شلولې. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې طبقاتي ټولنی نظام هم سخت دریځ ته لار هواره کړي ځکه چې ډیر خلک نه بنیادی سہولتونه لري او نه هم د دې سہولتونو ترلاسه کوونکو موقعو ته لاسرسی لري. په 2009 کال کې په سواد کې تحریک طالبان پاکستان په غریبو خلکو غږ وکړ چې دوی سره یو ځای شي او د مالدار از مکلرونکو څخه برخه وغواړي. لدې کبله زمیدارانو خپل سیمې پرېښودلې او طالبانو د ټولنې لدې نه انډولې د خپل فکر د پراخولو لپاره کار واخیست. په مقاله کې راغلی چې که پاکستان د ټولنیز او اقتصادي نه انډولې د سمولو لپاره کار ونه کړي نو وسلوال ترې د جنگیالۍ او د زیاتولو لپاره کار اخیستل شي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تان دی هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسولین وایي یو شمېر وسلوالې ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅه کوي. دغه ټولنې مشر سید عبدالله هاشمی نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د میلاد په مناسبت د جوړو شو مراسمو پر مهال وویل اسلام د سولې او امن دین دی او هغه کسان چې په دې نوم تاوتریخوالی کوي باید مخه ونیول شي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي کبرا مصطفی ویل چې اسلام د عدالت دین دی. هغه پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د عدالت د ټینګښت په خاطر خپلو کې سره یو موټی شي. تفصیل سید کمال شاه عارف پر راپورټ کې.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسولین وای
چې اوس مهال یو شمیر ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي، چې افغانستان هم تر بل هر وخت د دغه افراطي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی. د دغې ټولنې مشر سید عبدالله هاشمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسم پر مهال وویل، په داسې حال کې چې اسلام د سولې او امن دین دی، خو یو شمیر وسلوالې ډلې په لوی لاس د بدنامولو هڅې کوي. ښاغلی هاشمی د یادو ډلو فعالیتونه د افغانستان لپاره خطرناک بلل او وایي که چیرې پر وخت د چارې مخه ونه نیول سي، دغه هیواد به له زیات بحران سره مخامخ کړي. نوموړي زیاته کړه چې د یادو ډلو یوازنی هدف د اسلام د نوم بدنامول دي.
در شرایط کنونی زیر چتر اسلام به خاطر بدنام ساختن
په اوسنیو حالات کې د اسلام تر چتر لاندې د اسلام د بدنامولو، د اسلام د اهمیت او ارزښتونو د بدنامولو په هدف د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تور حرکتونه پیل شوي، چې یوازې هدف یې د اسلام او اسلامي ارزښتونو بدنامول دي.
بدنام ساختن اسلام و ارزش‌های اسلام است.
شاغلی هاشمی د ټولو افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ او له هغوی وغوښتل چې خپل منځي اختلافات یوې خواته او په خپلو کې یو موټی سي. هغه وویل چې د وسنیو ستونزو او ناخوالو یو لامل په ټولنه کې د اسلام د ستر پیغمبر د سنتو او پیغام نه عملي کول دي. نن د ربیع الاول 12مه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځې سره برابر ده. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له نن څخه 1400 کال وړاندې په مکه کرمه کې د قریش قبیله د عبدالله په کور کې د نړۍ تسترګې پرانستې. په ورته وخت کې په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي کبرا مصطفی ویول چې د اسلام پیغمبر د انساني ارزښتونو د ساتلو او د عدالت د ټینګښت په خاطر د نړۍ ته راغلی دی. مصطفی زیاته کړه چې دا مهال انساني ارزښتونه له ګواښ سره مخامخ دي او څنګه چې لازمه ده ورته پاملرنه نه کیږي.
به خاطر چی آمدی؟ به خاطر حفظ ارزش ها.
د اسلام پیغمبر په خاطر راغلی، د ارزښتونو د ساتلو او خوندیتوب په خاطر راغلی، د ارزښتونو د ژوند د ساتلو په خاطر راغلی دی، د ظلم د مخنیوي او عدالت په خاطر چې د اسلام د اصولو څخه دی راغلی دی.
اساسات اصول دین اسلام است.
د نور نړۍ په شانن افغانستان کې هم د بیلابیلو ټولون لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد مراسم تر سره سول. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت کلیزه د افغانستان په اکثرو سیمو کې د بیلابیلو مذهبي مراسمو او د قران کریم په ختمونو سره لمانځل کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګزرن ضد واکسینو د کمپاین دویمه ورځ وه. ټاکل شوی چې په دې کمپاین کې به 6,20,000 هغو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 50 کلونو څخه کم وي. د سیمې دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې د خپلو ماشومانو له معذورۍ څخه د ژغورلو لپاره هغوی ته باید واکسین ورکړي. باز محمد عابد له جلال آباد رپورټ راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یو ماشوم ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل چې دوی د ننګرهار له اړوندو ادارو سره د یو پروتوکول په لرلو سره دغه کمپاین پر مخ وړي.
د زله ورته منګل کخه ماده ګیلرو چې یو پروتوکول د زله لرو د ټولو اړوند ادارو سره او دغه اړوند ادارو ارزیابي دغه د درست فعالیت کې به یو واکسینو موضوع هم وي. هر ادارې کې په دې کې فرض کړه زمنګ سره د خپل مسولیت و نه غني غفلت وشي، دغه ارزیابي په دې اساس کې.
د ننګرهار د عامه روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج په خپل خبرو کې وویل چې په دغه کمپاین کې به د بدمنۍ او عمل په شرقي زون کې تر 2,500 پورې ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو لساس کو محروم شي.
ټول هغه ماشومان چې په شرقي او ځکه ورته لاسرسی نه لرو، 2,500 دي. په ننګرهار کې 3,000 ماشومان دي چې دوی ته به موږ لاسرسی نه لرو.
د ننګرهار د ارشاد اج او اوقاف ریاست د نشراتو امیر مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي.
د ټولو هغه علماي کرام چې د امت افضل او بهترین قشر دي، غږ کوم، عرض ورته کوم، د 50 کلونو کته لاندې عمر شي، دا غوي د واکسیناتورانو سره کومک وکړي او د خپل مساجدو او د خپل مدارسو او د خپل مکتبونو لاره غوي ته اعلان وکي.
د روغتیا د چارواکو په وینا د 2015 کال لپاره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو 19 پیخي سب شوی چې اته په ننګرهار، دوه په کونړ، سلور په فراه، دوه په هلمند او په نیمروز، پاریاب او هرات ولایتونو کې د پولیو یوه یوه پیخه سب شوې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان او همداراز خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم یو د پام وړ شمیر خلک کوچیتوب کوي. دا چې دغه کوچیانو ژوند په ساړه ژمي کې څنګه تیریږي، زموږ خبریال خدای نور ناصر په ژوب کې د څو تنو کوچیانو کېږدۍ ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
پنځه څلوېشت کلن کوچی هاشم مټول ورځ له خپلې رمې سره تیروي. له ژوب ښاره جنوب ختیځ لور ته د 15 کیلومترۍ په واټن د میرعلي خیل له لویې لارې سره تیرمه کوچیان سوړ ژمی هم په کیږدیو کې تیروي. دا چې دا انسانان د ژمي یخ څنګه تیروي، کوچی هاشم یې ځواب وایي.
په دغه خیمو کې تیرو له ډېرو زمت سره مخامخ شو. دا شپنجر هم وسدا د یخ اخیستی دي در به در شو. کور کې دغه نور زنانه و بوله ټول په دغه رقم یې شو غاره له ډیره تکلیف سره مخامخ چې څومره دقت یې په چانست کوو بیا په مګ د پواس کوچی باید لاره خو سره په تکلیف یې مال یې دی غالي، شپنجر یې دی غالي، ځنکه یې ول کې دی غالي. له یو خام نه مرسته را سره کیږي نه چا قبول کړي نه مشوک نه راهر.
هاشم وایي د کوچیتوب ژوند په خوا شبو خو اوس هغه سینه دی. د هاشم په خبره له مشخص ځای ځای ګوټ نیولې بیا تر وچکالۍ او بیروزګاری پورې د ستونزو د دوی پر ژوند هم اغیز کړی.
له دې وجه ترخ چې د مخلوق لعنت او له وجه خوشکس و بل جدي مخلوق خوشکس و دا څو ورځې موږ یو ورځ دخ کلی ته ورسو بیا دخ کلی ته ورسو دغه موږ نه پرېږدو هغه بیا بل یې موږ نه پرېږدو. موږ شا کوم وزدا مالونه د ټول راته ولاړ د وجه دی هلته ګندګي موږ له وسه نه کیږي. دوی شی راته جوړوي نه پوتنو شی نهسته اوبه نهسته بټۍ نهسته بله خواري د موږ نهسته چې واکوو.
حسن یو بل کوچی دی چې له هاشم سره یې نږدې کیږدۍ درولې. وایي دوبه یې په افغانستان کې بیا او جمع یې په پاکستان کې، خو په خبره یې دوی یو هیواد هم نه قبلوي.
ځوان خو دا داسې ډېر خراب ته هغه د له یخه له تکلیفه له زحمته له ستومانۍ له ستړیو ډېر ډک ته دا کوچتو یا یې مزې نهسته یو شیم نهسته د الله د هغه له دمږه ته ستړی راچولی د بل مسلمان د خدای دغه ستړیو ککار نه موږ دې ځای کې روان شو افغانستان ته ځو بیا بېرته پاکستان ته راځو ګل ګرځو یا ته ځکه نه لرو وطن نه لرو یو شیم نه لرو.
که څه هم د کوچیتوب ژوند د نوي دور له ټولو اسانتیاو بې برخې دی. کوچان چې د غرونو په لمنو او رغونو کې کیږدۍ لټوي او له همدې یوې نیمې کیږدۍ یو رمو سره یې ټول ژوند تیریږي، خو دا کوچان بیا وایي چې د ژمي په پرتله یې په دوبي کې بیا هم ژوند څه ناڅه په آرام وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژوب.
اوریدونکو د روانې خپرونې د پای شیبو ته راغلي و. د فرخندې اسدنا لنډ خبرونه اورو.
په کراچۍ کې پیپلز ګوند او مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سخت ټکو غندلي او د پرسین صوبه یرغل بللې دي. د سین حکومت وایي کو د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت تخه کېدو ډاډ ورکوي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د هلمند په میرابیر ولسوالیو کې عملیات روان دي. برطانیې په داسې حال کې د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته خپل سرتیري لیږلي چې د پورونو لمخې د سنگینو لسوالې زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برطانی ویلي چې کم شمېر پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړی دي. نن په پیښور پریس کلب کې د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکو زده کوونکو د یوې خبري غونډې په وخت د خیبر پختونخوا گورنر نه غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارې او پوهنتون جوړولو اعلان زر تر زره عملي کړي. نن په پیښور قیوم سټیډیم کې د گورنر فاټا سپورټس فیسټیوال په نوم د لوبو میله پیل شوې چې پکې به قبایلي ځوانان په سپورټي، کلتوري او ادبي هلو ځلو کې برخه اخلي. په افغانستان کې روسي او افغان چارواکو د 650 ټنو زیات افیوم نیولې دي. روسي چارواکو ویلي دغه افیوم په یو ټرک کې ایښودل شوی و چې د افغانستان ترکیې ته تللو. تمدانند د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینی انکاری ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیل اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په تیرو درو میاشتو کې په هوایی بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسی وګړو خپل ژوند د لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان وایي روسیې الوتکو ښایي په کسته د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د شام په ادلیب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلی. وایي د شام خاوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نه شي. او په روان 2015 کال کې اروپا ته د ځمکې اوبو له لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر لسو لپه اوښتی. بلخوا په دې لاره کې 3600 کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی او یا ورک شوي دي.
د خبرونو ولدي لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او اوس ما هارون بچا، فرخنده اسد او زمون تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.